اسمنه تاسو ستړي مشي او دا اوریدونکو هر کله کوم د ساجی رادیو د خبرونه چې په منځنۍ صفه جوړ شپږ نیمه پرول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې له طالبانو سره د چین په نوښت د سولې د خبرو پاړه خبرو او دا به هم واوري چې جرمني له افغانستان سره د څه باندې 500 میلیون ډالر او کلنۍ مرستو ژمنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. حمیده هارون عثماني اوروي.
د جرمنی صدر اعظم وايي هیواد به په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د طبي پیښو لپاره د چمتووالي ملي اداره وايي له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستندوی مؤسسو ژمنۍ مرستې تنظیم کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ګوښه شوې مشربه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. پورا خبرونه واوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل وايي هیواد به په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. مارکل د جمعې په ماښام په برلین کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې د جرمني په ملاتړ کې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پراختیايي مرستې شاملې وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وویل د چین په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې او امنیت په اړه د یو سیمه ییز تړون خبرې پیل کړې دي. د وویل دا په ابتدایي مرحله کې دي. د دواړو مشرانو له خبرو مخکې د جرمني پارلمان رای ورکړې چې په 2015 میلادي کال کې به 750 تنه جرمن عسکر په افغانستان کې پاتې وي. پارلمان دغه راز له افغانستان سره په کال کې د 430 میلیونو یورو مرسته هم تصویب کړه. د افغانستان د حکومت یو هیات په ایران کې د شاوخوا 800 افغان کډوالو د برخلیک په اړه د خبرو په مقصد تهران ته تللی. په ایران کې د دې شمېر افغان مهاجرو د اقامو وخت پوره شوی او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. رویټرز آژانس وایي د ایران حکومت هغو افغان کډوالو ته چې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه یې نه دي ورکړي شپږ میاشتې وړاندې ویزې ورکړې وي او دا ویزې ممکن د افغاني عیاد د لیدنې او خبرو په مقصد 40 ورځې نورې هم وغځول شي. د ایران د حکومت د ارقامو پر اساس دا مهال په دې هېواد کې 3 میلیون افغان مهاجر ژوند کوي. د افغانستان د طبي پیښو لپاره د چمتووالي ملي اداره وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ په ګډون په داخل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستندو یا مؤسسو ژمنې مرستې تنظیم کړې دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس آزادۍ راډیو ته وویل په ولایتونو کې د اضطرار ټولو کمیټو ته هدایت ورکړ شوی چې په داخل کې له بې ځایه شویو خلکو سره مرستې وکړي.
څومکی هغه کسانو چې د ځای شوی دی چې مولان سوختي مواد په هر میاشت په اوله وخت کې هغوی ته توضیح شي او همدارنګه خوراکي توکو ورته مرسته وشي او غیر خوراکي توکو ورته مرسته وشي چې هغوی مشکل لږ تر لږه حل شي.
د غیدارې له دې مخکې په ژمي کې د احتمالي خطرونو په اړه د چمتووالو ډاډ ورکړی و. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو ګوښه شوې مشره کاترین اشتن با د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. فریدریکا موګرنی چې د نومبر په لومړۍ نیټه د کاترین اشتن پر ځای د اروپای ټولنې مشتی پیلوي، میرمن اشتن د ایران د اټومي لانجې په ارتباط خپل ځانګړې سلاکار ټاکلې ده. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، چین، روسیا، برېټانیا، فرانسه او جرمني 13 میاشت ونه توانېدل چې د ایران 12 کلنه لانجمنه اټومي لانجه هواره کړي. نو 9 میاشتې نور وخت یې ورکړ څو په دې اړه یو تاریخي موافقه ترلاسه شي. د ایران قضایي چارواکي وایي اسلامي جمهوریت په هیواد کې د اعدامونو راکمولو په مقصد د نشه یي موادو د قاچاق اړوندو جرمونو قانون کې په تعدیلاتو کار کوي. د ایران د قضا د بشري حقونو د شورا منشي جواد لاریجانی د فرانسې ټلویزیون ته ویلي کچېرې پارلمان دا تعدیلات تصویب کړي په ایران کې به اعدامونه په 30 کاتیا کم شي. ایران په نړۍ کې د اعدام سزا د عملي کوونکو هیوادونو په سر کې دی. په ایران کې د بشري حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو څېړونکي احمد شهی د عمومي اسامبلې ته پورستی راپور کې وویل د 2013 میلادي کال جولای میاشتې راهیسې په ایران کې لږ تر لږه 1252 کسان اعدام شوي دي. د چچنیا ماسکو پلوی مشر د تروریزم لپاره وروسته لاغې نوې سزا اعلان کړه چې وسلوالو د ګروزنی خارملا کې 24 کسان وژل. رمضان قدیروف ویل کچیر کوم واستوال په چچنیا کې یو پولیس یا بل کس وژني د واستوال کورنۍ به سمدستي له چچنیا څخه ایستل کیږي د بیر تراتلو اجازه به ونه لري او کوربه له خاور سره برابر شي. واستوالو د پنځمې پورس په ګروزنی خار کې ومد به اشغال او امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې و. د روسي د کورنۍ چارو وزارت د جمعې پورز ویل په جګړه کې 14 پولیس او 10 تن واستوال وژل شوي دي. قدیروف وایي د حمله د وژل شوي تروریست داکو عمروف ورور احمد عمروف تنظیم کړی و. عمروف دا مهال په ترکیه کې ژوند کوي. النصر جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري وایي د لبنان یو برمته شوی عسکر یې وژلی دی. په یوې اعلامیې کې چې تیر ماښام خپره شوه النصر ډلې وویل چې دا سرتیری وروسته تر دې ووژل چې لبناني چارواکو داسې ښځې ونیولې چې ویل کیږي د دې ډلې د مشرانو مېرمنې دي. النصر خبرداری ورکړی دی که چېرته دا مېرمنې خوشینه شي یو بل لبناني سرتیری چې له دوی سره اسیر دی هغه به هم وژني. لبناني چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي او د النصر جبهې د مشر مېرمنې نیولې دي. د 13 اگست په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د لبنان پر ارسال خار برید کړی و چې تر 100 ډېر لبناني سرتیري نیولي وو. د جرمنی وی محکمې د جمعې پورز یو 40 کلن جرمن له اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو د تورونو په جرم په 3 کال او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. د فرانکفورت د سیمه ییزې محکمې قاضیانو کریشنیک برشنیا د اسلامي دولت په ډله کې د غړیتوب او په بهرنیو تروریستي سازمانونو کې د فعالیت په جرم محکوم کړ. برشا چې یو مسلمان دی او مور او پلار یې د کوسوو دی په 2011 میلادي کال کې افراطیت ته مخه کړې وه. محکمې معلومه کړې چې نوموړی د 2013 میلادي کال جولای میاشت کې ترکیې ته تللی و او له نورو شپږو ملاتړو سره یې سوریې ته استول شوی و. برشا د 2013 میلادي کال دسمبر میاشت کې د اسلامي دولت له ډلې سره اړیکې شلولي او فرانکفورت نړیوال هوایی ډګر ته د رسیدو پر مهال نیول شوی و. محکمې ویلي دا چې نوموړی په خپله خوښه د اسلامي دولت وسلوال ډله پریښې سپکه سزا یې ورکړه. او وروستی خبر دا چې د امریکا د فضایی څیړنو د مرکز ناسا یو ازمایښتي فضایي بیړۍ په فضا کې له 4.5 ساعته تیرولو وروسته د جمعې په ورځ په آرام سمندر کې راښکته شوه. دا فضایي بیړۍ چې د اوریان یا ښکاري نوم ورکړ شوی له انسان پرته یو کپسول د ځمکې له سطحې څخه د 5800 کیلومترو زیاتو فاصلې پورې په ډیر سرعت پورته کړ. دا فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته د امریکا د اپولو پروګرام وروسته چې په 1972 کال کې درول شوی و تر ټولو چټکه بیړۍ ګڼل کیږي. د امریکا د فضایي څیړنو مرکز وایي په فضایي بیړۍ کې ښودل شوي کمپیوټرونو ته زیان نه دی رسیدلی او په فضا کې د غازونو خپرېدو پرې اغېز نه دی کړی. ناسا هیله لري چې په دې ماموریت سره به وکړی شي چې په راتلونکي کې ساینس پوهان او فضانوردان مریخ ته واستوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اساجی رادیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري.
China is acting as a responsible international.
ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د چین په نوښت د سولې هڅو ته هیله مند دی. پروانه خبرونه کې مو د دې څرګندونو ترڅنګ له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د جرمني لښمنو خبرو. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند وایي
کورولا ډول موټر سره له دریوان نه چې انتحاري شخص مختل چې په کابل ښار کې یو ډیر غټ انتحاري عملیت سره کې دغه مخکې له جد کابل ته ورسیږي مونږ ونیول.
د ملي امنیت عمومي ریاست د یو شمیر نورو ځانوژونکو برید کوونکو د نیولو خبر هم ورکوي. وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. دا به هم واوري چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې تودې شوې دي. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له داسې تمانچې خبرو چې یوازې صاحب استعمالولی شي او د اسادیه واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. ستاسو اس ام اسونه هم لولو. افغان ولسمشر وایي د چین په نوښت له طالبانو سره د سولې هڅې مهمې دي. اشرف غنی دا خبره تیره شپه په برلین کې د جرمني له سر ریاست انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. جرمني هغه هیواد دی چې راتلونکی کال به تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد ډیر پوځان په افغانستان کې ولري او د جرمني پارلمان موافقه وکړه چې تر دې وروسته به د کال څخه باندې 500 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوي. په برلین کې د افغانستان د ولسمشر او د جرمني د سریاسمې د خبرو جزئیات ته جان خالی کوزی پورا پورک.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ماښام جمهور رئیس اشرف غنی او افغان حکومت ته ژمنه وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به برلین له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د چین په نوښت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو د پیل هرکلی وکړ او زیاته کړه دا خبره ځکه مهمه دي چې چین د پاکستان د اوږدې مودې دوست دی.
is acting as a responsible international
چین د یو نړیوال مسولیا شریک په توګه عمل کوي. موږ ځکه د دې جدي خبرو هرکلی کوو چې چین له پاکستان سره د اوږدې مودې دوستی لري او د خبرو د امکاناتو برابرولو او پرمخ بیولو کې به د اغیز او وزن هرکلی وشي. دا ابتدایي مرحله دي. موږ په یو پراخ پلان کار کوو چې څنګه پرمخ لاړ شو. دا به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ خبري وي. رویټرز اژانس تیر میاشت په یو خاص راپور کې ویلي و چې نور اندیس کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په ټپه درېدلو خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد دی یو غونډه جوړه شي. رویټرز ته په رسیدلو اسنادو کې ښودل شوی چې چین یو داسې وړاندیز کړی چې له مخې به د افغانستان، پاکستان او چین استازي او د طالبانو مشران د خبرو میز ته کښېني. د جرمني صدر اعظم په خبري کانفرنس کې ویل د جرمني پارلمان نن خپل لومړی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ. مرکل ویل
موږ
نن د جرمني پارلمان کې خپل لومړنی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ او ټینګار مو وکړ چې د جرمني حکومت به د جرمني له پارلمان سره په ګډه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. جرمني په خاص ډول د افغانستان د شمال د امنیت په اړه مسؤلیت لري. په هر صورت موږ تل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره کار کړی. په افغانستان کې د ښوونځیو د سیستمونو پراختیا، متقابله تعلیمي کړنلاره او نورې ډېرې برخې هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ مهمه دي. خو د افغانستان ملي پوځ هم باید چې په خپل ځان متکی شي. د افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي ځواکونه دا مهال د ټول هیواد د امنیت چارې پر مخ وړي او د طالب او نورو وسلوالو له مقاومت او حملو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسکر وساتي او دا ځواکونه به د تروریزم ضد جګړه او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د جرمني پارلمان د جمعې په سهار رای ورکړه چې له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې د 2850 تن عسکر پاتوي او سیمه ییز امنیتي ځواکونه بروزي. په دې توګه به جرمني له متحده ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات شمېر عسکر ولري. جرمني دغه راز ژمنه کړې چې په کال کې به د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو لپاره 430 میلیونه یورو یعنې 529 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي چې دا رقم د بل هر مرستندوی هیواد په مقایسه زیات دی. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر 5000 پورې عسکر درلودل او تر اوسه 5500 عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوی دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د یو شمېر ځان وژونکو بریدونو د مخنیوي خبره کوي. دغه ریاست د ویان څرګندونې له کابل د ناجي صاحب پر راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دې درې ویان حسیب صدیقی د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو انتحاري او انفجاري حملو وروسته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نوموړي وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د بیلابیلو انتحاري او انفجاري حملو مخه نیولې.
یو انتحاري فرد چې قصد درلوده په کابل ښار کې یو انتحاري حمله ترسره کړي نیول شوی دی. د ملي امنیت لوی ریاست وتوانېدل چې یو اراده کورولا ډول موټر سره له ډریور نه چې انتحاري شخص وو غوښتل چې په کابل ښار کې یو ډیر غټ انتحاري حمله ترسره کړي. ملي امنیت لوی ریاست منصوبینو دغه مخکې له جد کابل ته ورسېږي مونږ ونیوله. وطن ترورستان نیولې دي. په میدان وردګ کې یو مخفیګا د حقانی شبکې پورې اړه درلوده چې دوی غوښتل دا مواد ژر تر ژره کابل ته انتقال.
خغلی صدیقی په میدان وردګ او بغلان ولایتونو کې د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو کول کېدل د دې ریاست نورې لسته راوړنې په ګوته کړې. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان بیا انتقاد کوي چې د ملي امنیت ریاست باید د دا ډول راپورونو د خبرولو پر ځای د دې حملو د مخنیوي لپاره اساسي او عملي اقدامات وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پر راپور باندې خو امنیت نه تعمیل کیږي، بلکې په عمل باندې امنیت تعمیل کیږي. په هغه باندې تعمیل کیږي چې خلک مسؤلیت احساس کړي، خلک نور سه تجارت ونیني، څوک داسې الټوریستي امنی ونیني، بیا په مهمه ځای کې ونیني چې دلته امنیت تړلي. دا نو که د میډیانو لارې سرځي او سړی نارې که چې ما دونه بروزونه نیولی، داسې فعالیت هم کړی دی او بیا سبا په کابل کې بیا په مهم ځای باندې حمله وشي،
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی وویل چې یو شمېر کسان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
یو تازه خبر لرو چې د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې ځانوژن کې بریټ کاون کې نیولې دي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه کسان چیرته نیول شوي دي او څو تنه دي؟
شیبر صاحب، څو شیبې وړاندې د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ماته ټلیفون وکړ. هغه ویل چې دوی او د ننګرهار امنیتي ځواکونو په شریکه باندې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو په بازار کې دوه تنه ځانمرګي چې واسکټونه او وسلې ورسره وي دی نیولې دي، او دوی غوښتل چې د ننګرهار په لومړۍ حوزه باندې حمله وکړي. قومندان وایي چې دوی ته د یوې هفتې نه دا راپور و چې دغه دوه کسان تورخم نه راوښتي دي او په ننګرهار کې ځای په ځای شوي. دوی چار لاندې نیولې او نن چې غوښتل راووزي د اغازینا بل ځای ته انتقال شي، دوی نیولې دي واسکټونه هر څه ورسره.
انوري صاحب، د کونړ په اړه یو بل مسلې ته کرا شو. لتهرو تقریبا 28 ورځې را پدې خو د پاکستان له لوري پر کونړ توغندینه وشتل کې، البته امنیتي چارواکي دا ادعا کوي. ستاسو له معلوماتو سره سم څنګه دغه توغندي یو مخ درېدلې دي؟
او شیبر صاحب، موږ چې څونه معلومات کړي د سیمې نه او همدارنګ امنیتي ځواکونو نه امنیتي مسؤلینو نه، هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې د ولسمشر غنی د سفر خبرې روانې وي او بیا هغې سفر وکړ پاکستان ته، د هغې نه راوروسته یو څو ورځې څو مرمۍ راغلې راواوښتلې، خو د هغې نه وروسته دغه بریدونه بند شوي په مکمل ډول باندې او د کوم توغندۍ نه راغلې.
هغه کسان چې د دغو توغندیو له امله بې ځایه شوي وو له خپلو کورونو، د ژمی را روان دی، د هغوی د ستونزو په اړه باندې امنیتي چارواکو د کونړ چارواکو څه کړي دي؟
شیبر صاحب، هغه خلکو چې د خپلو سیمو نه راوښتي دي، راغلي دي او نورو ځایم ته جلال آباد، کونړ، اسدآباد او نورو ولسوالیو ته تللي دي، هغوی لا تر اوسه په دې نه دي ډاډه چې دغه مرمۍ به د تل دپاره بندې وي او دې ته هم نه دي چمتو چې بېرته لاړ شي خپلو کورونو ته. هغوی اوس ډېرې ستونزې لري، سرپنا نه لري، همدارنګه د خوراک څښاک دپاره د څه نه لري، یعنی پیسې نه لري چې څه پې واخلي، او همدارنګه ماشومان دي په مکتبونو کې وو او مکتبونه هم تقریبا د همدغې مرمۍ له امله بند وو. د معارف ریاست وایي چې کوم ځای ته دوی تللي دي دغه ماشومان مکتبونو کې، هماغه کوم ځای کې چې اوسېږي هغې کې مونږ بېرته داخل کړي دي، د دوی هغه وخت نه دی ځای شوی. او بل د دوی د ستونزو د حل په ارتباط باندې مونږ د کونړ والي او مسؤلینو سره خبرې کړي دي. هغوی وایي چې دوی سره څه وو، کوم مواد وو، د سره صلیب د خوانه، سری میاشتې د خوانه، همدغسې د ډبلیو پي د خوانه چې دوی ته، یا یونیسیار د خوانه چې کوم ورکول شو، هغه دوی وررسولي دي. خو نور دوی سره هم څه نشته دی چې هغوی سره مرسته وکړي. هغوی د نړیوالې ټولنې او مرکزي حکومت نه دا غواړي چې دغه بې ځایه شوو خلکو سره همکاري وکړي. دغه د ژمی شروع دی په دغه سیمو کې، دوی چې چېرته اوسېږي یا دوی بې ځایه شوي دي، هغه ځایونو کې واورې شوي دي تقریبا او یخ ځای نه دي، دوی کورون ته ضرورت لري، همدارنګه د خوراک موادو ته، ګرم جامو ته ضرورت لري. نو دا خلک د ستونزو سره مخ دي، خو د کونړ والي وایي چې دوی سره داسې څه نشته چې دوی دغه ستونزې پې حل کړي.
روح الله انوري، مننه. د افغانستان شمال ته مخه کوو. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره دی. حبيب زاي صاحب، د راپورونو لمخې د بلخ په ولایت کې روغتيایي ستونزې زیات شوې دي، او په ولسوالیو کې په کوم ولسوالیو کې دغه ستونزې زیات شوې دي او څه ډول ستونزې دي؟
مننه شیبا صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اړوندو ته څنګه چې تاسو ته یادونه وکړه. له دې سره چې په بلخ ولایت په دیدی ولایت په مرکز مزار شریف کې په نړیوالو معیارونو مجهز یو روغتون موجود دی، اشپزخانه موجوده ده، او له دې ګاونډي ولایتونو څخه دې ولایتونو روان رسول کېږي. خو بیا هم د بلخ ولایت په زارې، امرخ، شوتپه، کشندې، چارکن ولسوالیو کې خلک په لوی لوی پرتو سیمو کې د سي هم قناتو د نشتون او همدارنګه د معیاري کلینیکونو او د شفخانو له نشتون سره مخ دي، او له دې امله شکایت کوي. دا خلک وایي چې په خپلو سیمو کې روغتونونه نه لري، او یا هم که کوم روغتونونه شته دي پکې صحي امکانات په سمه توګه خلکو ته نه ترسره کېږي. او تر ټولو عمده ستونزه د بلخ ولایت په زارې، چهارکنډ او کشندې ولسوالۍ کې ده چاته د ښځینه ډاکترانو شتون دی. د خلکو په خبره چې کله چې د دې په سیمه کې یو ناروغ له هغه ځایه تر دمه د بلخ ولایت مرکز را انتقالېږي، تقریبا دوه یا درې ساعته لاره پرې تېرېږي، او که میندې وي د ولادت په مهال ډېری د لارو په اوږدو کې مري. او په عین وخت کې د بلخ ولایت په زاري او امرخ کې خلک حتی په دوو تر درې ورځو خپل ناروغ له هغه سیمې څخه د بلخ او دوي روغتون ته را انتقالوي. په عین وخت دننه په خپل حوزوي روغتون کې هم مراجعین شکایت کوي چې ډاکترانو سره سلام چلند نه ترسره کوي، او کوم درمل ورته ویل شوي چې باید دولت په وړیا توګه ناروغانو ته یا هم انسان ته په پریزانو ته په وړیا توګه ووشي، هغه هم نه ورته ویل کېږي.
مجيب الرحمن حبيب زاي، مننه د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې مو واوریدلې چې وی ویل چې د بلخ د ولایت په جنو ولسوالیو کې په ځانګړي ډول په ساري، چارکن او کوشنده کې روغتیایي ستونزې لکه د پخوا په څیر هماغه سره روانې دي، او دوی روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رسوان مراد کتنه ورته کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو او خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس په باب مطالب او مقالې خپرې کړې دي. لوی دز مطبوعات وایي که څه هم چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت مخ په ختمېدو ده، خو نړیواله ټولنه ژمنه ده چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا یوې برخې ته په اشاره سره لیکلي. اشرف غنی چې د خپل څرګندونو په پیل کې کوم شمېرې یاد کړې، هغه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو حساب نه و، بلکې د ناټو د هغو سرتیرو شمېرو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ وایي د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې د نړیوالو له قربانیو ستاینه او درناوی وکړ. دا مطلب لیکونکی زیاتوي، ولسمشر غنی وویل د دغو سرتیرو قربانۍ به بې ځایه نه ځي، او د ده حکومت به د تېر حکومت په مقایسه چې په اداري فساد کې ډوبو توپیر ولري. واشنگتن پوسټ د لندن په کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یادونه هم کړې ده، او لیکي چې د دې هیوادونو استازي په دې باور دي چې افغانستان نشي کولای په یوازې سر ځان وژغوري، او همدې ته په پام سره دا هیواد د نړیوالو پانګونې او مرستو ته اړتیا لري. نیوز ویک مجلې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکلي دي، متحده ایالات نه یوازې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ساتلو ته ژمن دي، بلکې غواړي چې دا لسره وړنې دوام وکړي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان ستونزو ته اشاره کړې ده، او لیکي چې که نړیواله ټولنه بیا افغانستان ته شا کړي، نو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه او لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. ګارډین لیکي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر ولګول چې د روغتیایي خدماتو، پوهنې او ښځو د حقونو په برخه کې مثبت تاثیر لرلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا دا پرمختګونه زیاتره په سترو ښارونو کې لیدل کېږي، او د لرې پرتو سیمو د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون نه دی راوستی. ګارډین د بشری مرستو د یوې مؤسسې اکسفام د یو کارکوونکي خبره نقل کړې چې وایي د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خلک په خاصه توګه ښځې د منځنۍ پیړۍ په وضعیت کې ژوند کوي او هغوی پوښتنه کوي چې افغانستان ته استول شوي میلیاردونه ډالر څه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو یو څو اسمسونه دادی چې عبدالله زاکر له هلمند لیکلي دي د دولت له طالبانو سره سوله نکشي ځکه چې دواړه خواوي د چوکیو شوقیان دي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالي لیکلي دي طالبانو لارې بندې کړې دي، هر څه ګران شوي دي، هیله ده چې دولتي چارواکي د دې غم وخوري. رحیم الله مقدس پر استول اسمس کې لیکلي دي اشرف غنی چې د چین په منځګړیتوب د سولې هڅې کوي دا ډیر نیک نام دی. همدارز یو شمېر نور اسمسونه راغلي دي او ځینې اوریدونکو لیکلي دي چې د دوی اسمسونه ولې نه خپرو. ازادي راډیو هڅه کوي چې ساسو اسمسونه خپاره کړي او هغه اسمسونه چې دا ورځ له موضوعاتو سره ډیر ارتباط لري هغه طبي خبره ده چې ډیر خبرو. ازادي راډیو په تیرونه کې هم یو لړ اسمسونه ترلاسه کړی دي، ځینې اسمسونه د ازادي راډیو په پروګرام کې سره اورو. د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس او په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مسلې څېړل د دې اونۍ تر ټولو مهم موضوعاتو. د افغانستان لپاره د لندن نړیوال کانفرنس د پنځشنبه په ورځ جوړ شو او پکې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله برخه اخیستی و. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې ازادي راډیو ته ډېر سیمسونه د افغان بی سیم شرکت د 1313 شمیرې لارې را ورسېدل. په دې سیمسونو کې زموږ اوریدونکو په زړه پورې غوښتنې لرلې. عبدالمجید سرتیر د پکتیکا له خیرکوټ څخه ولیکل چې د کابینې نه موجودیت په د لندن د کانفرنس پر نتیجو منفي اغیز وکړي. حقیار د هلمند له ګرمسیر څخه ولیکل اشرف غنی باید د لندن په غونډه کې له نړیوالو څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په افغانستان کې مداخله بند کړي. سردار ولی له کندهار ولیکل د لندن په کانفرنس کې باید د افغانستان امنیت ته توجه زیاته شي. میر احمد عثماني له شینډن ولیکل چې د په فکر د لندن تر کانفرنس د سولې خبرې مهمه دي. دین محمد له کندهار ولیکل چې له ولسمشر اشرف غنی څخه د غوښتنه کوي چې د لندن په کانفرنس کې د افغان کارګرانو ستونزه له نړیوالو سره شریک کړي. د هلمند له ګرمسیر څخه میرویس ولیکل چې اشرف غنی دې د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصاد مسله یاد کړي. عبدالرحمن له اورزګانه پر استول اس ام اس کې ولیکل چې افغان هیات باید د لندن په کانفرنس کې نور له بهرنیانو پیسې ونه غواړي. او د هلمند په نوم یو اوریدونکي له لوګر ولیکل چې د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د اداري فساد موضوع تعقیب شي. په خپل ولسمشر اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې نړیواله ټولنه مخاطب کړه او وی ویل
یو اور پارټنرز ډو ناٹ نیډ ټو ریمایند
تاسو زمونږ همکاران د ته اړتیا نه لري چې مونږ ترا په ځړ کړی چې اداري فساد یو ستونزه ده یا بنیادی مسأله ده. دا زمونږ هدف ده، مونږ دا ستونزه لرو او غم به وخرو.
د لندن تر کانفرنس دوی ورځې مخکې یعنی تیر سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس ګډون کړی و. د دې غونډې په اړه کې هم ازادي راډیو ګڼ اسمسونه ترلاسه کړل. د دغو اسمسونو له ډلې څخه یو داو چې عنایت الله له چړې ولسوالي ولیکل له اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه غواړو چې د بروکسل تر غونډې وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي څخه ولیکل چې بروکسل ته د اشرف غنی او عبدالله تک افغانانو ته هیلې پیدا کړي دي. دا ساجر رادیو یو بل اوریدونکو عبدالقیوم بیا وړاندیز درلود چې د ناتو په غونډه کې دي د افغانستان د امنیت پر مسلې ټینګار وشي. عزت الله اعظمی له کندهار ولیکل چې ناتو باید افغان ځواکونو ته درنې وسلې او جنگي الوتکې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د ناتو په غونډه کې وویل
وی ډو ناٹ ایکسپیکټ ټو بیکم
مونږ دا تمه نه لرو چې د نړیوال ټولنې پر اوګو بار شو. په ښکار وایم چې مونږ افغان مشران د خپل برخلیک مسؤلیت لرو، خو مونږ له تاسو سره خپل ګډ ګواښونه او ګټې شریکی کړي دي. هیله لرو چې ستاسو په همکارۍ یو ځای کار وکړو او دغه همکاري رښتونی کړو.
په یو شمېر اسمسونو کې بیا بروکسل او لندن ته د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله پر سفرونو انتقادونه وشول. محمد عیسی له هلمند ولیکل چې ولسمشر غنی باید بهرني سفرونه پریشتي، دی باید په هلمند کې د خلکو د بیکاری مسلې ته پام وکړي. فضل الرحمن زړسوان له هلمند ولیکل چې اشرف غنی به په دې سفرونو کې افغانستان ته سوله را نولي او ورته سفرونه حامد کرزی هم کړی وو، خو نتیجه یې ور نه کړه. رحمت الله له شاجوی څخه ولیکل چې د لندن کانفرنس بې ګټې دی. جناب ریدونکو بیا داسې هم ولیکل چې موږ په سیاست نه پوهیږو او پکار دی چې په سیاسي موضوعاتو کې خپل نظر شریک نه کړو. په دې ډله کې عبدالرحمن له خوسته ولیکل که عادي افغانان په سیاسي مسایلو کې د نظر له ورکولو ځان وساتي ستونزې به هوارې شي. د اخونزاده په نوم یو اورېدونکي بیا له کونړه لیکلي دي، په سیاست هغه خلک پوهیږي چې سیاست یې لوستی. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اور.
د جرمنی صدر اعظم وايي هیواد به په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت یو هیات په ایران کې د شاوخوا 300 افغان کډوالو د برخلیک په اړه د خبرو په مقصد تهران ته تللی. د افغانستان د طبیعي پیښو لپاره د چمتووالي ملي اداره وايي له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستندویه مؤسسو ژمنۍ مرستې تنظیم کړي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو ګوښه شوې مشره کاتین اشتن به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. د ایران قضایي چارواکي وایي اسلامي جمهوریت په هیواد کې د اعدامونو راکمولو په مقصد د نشه یي موادو د قاچاق اړوندو جرمونو قانون کې په تعدیلاتو کار کوي. د چشنیا مسکو پلوي مشر د تروریزم لپاره وروسته له هغې نوې سزا اعلان کړه چې وسلوالو د ګروزنی ښار حمله کې 24 کسان ووژل. د جرمنی وی محکمې د جمعې په ورځ یو شل کلن جرمن له اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو د تور په جرم په 3 کاله میاشتې بند محکوم کړ. النصره جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري وایي د لبنان یو برمته شوی عسکر یې وژلی دی. النصره په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا سرتیری وروسته تر دې ووژه چې لبناني چارواکو داسې ښځې ونیولې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو مېرمنې دي. او د امریکا د فضایي څېړنو د مرکز ناسا یو ازمایښتي فضایي بیړۍ په فضا کې له 4.5 ساعته تېرولو وروسته د جمعې په ورځ په آرام سمندر کې راښکته شوه.
د پاکستان او امریکا روابط بهتره شوي دي. د دغو دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې د 2011 میلادي کال وروسته له ستونزو سره مخامخ وې. اسوسییټډ خبر یا شانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې فریبا ظاهر اوروي.
وروسته له هغه چې په 2011 کال کې اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې په ابت آباد ښار کې ووژل سو، د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له ستونزو سره مخامخ سوې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له قوله په دې وروستیو کې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوالی څرګندېږي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشو دلو په شرط ویلي چې د نومبر پر 24 نیټه نږدې و چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو یو مشر مولا فضل الله ووژل سي. نوموړی د پاکستان د پوځ یو مهم هدف هم دی. ګمان کېږي چې مولا فضل الله پر ملال یوسفزی چې د ښځو او ماشومانو د حقونو یو فعال ده د برید امر کړی وي. ملاله په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. په افغانستان کې د ائتلاف ځواکونو ویان ډګروال براین اتریبوس وایي د روسیو بریدونو په نتیجه کې د غراز د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 3 وسلوال یاغیان وژل شوی دي. د امریکایي چارواکو په خبره د دوی روسي بریدونه د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د پاکستان د تحریک طالبانو ډله په نښه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان تحریک طالبان چې تر اوسه یې زرګون پاکستانیان وژلي دي، تر خپله پاکستان د امریکا لپاره ډیر خطرناک بللی دي. له کلونو راهیسې امریکا د پاکستان د حکومت یو شمیر کړي د تروریستانو په ملاتړ تورنې کړي دي، خو امریکا هر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر له پاکستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړه او د تروریزم پر ضد مبارزه کې هم ډېر همکاري ورسره کړې ده. ډیموکرات سناتور ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې مشر دی وایي د ستونزو او رکود تر یوې اوږدې مودې وروسته د امریکا او پاکستان پوځي همکاري د شوالي پر لور ځي. د پاکستاني ولورپوري پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اوس موږ د شوالي پر لور روان یو. د پاکستان پوځ په روان کال کې د شمالي وزیرستان په سیمو کې د پاکستاني طالبانو په وړاندې پراخ عملیات پیل کړه، خو امریکایي چارواکي او بهرني کارپوهان په دې نظر دی چې پاکستان د قنیله شبکې څخه د افغانستان په وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه ملاتړ کوي. یو زیات شمیر امریکایي چارواکو هم په خپلو مرکو کې ویلي چې د پاکستان دغه دوه مخې لوبه لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما دفاع وزارت ته یو نوی کس نومولی دی. دا کس اشتن کارتر نومیږي او په تیر وخت کې د دفاع وزارت د مرستیال وزیر او د وسلو پیش پیرنې څنګه د رئیس په دندو هم کار کړی دی. د مسلې تفصیل د فرانسپرس اژانس راپور په استناد له جانقه علي کوزیناورو.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د نومبر په 14 نیټه خپل استعفا اعلان کړ او جمهور رئیس بارک اوباما هم د هغه استعفا تایید کړه. د امریکا جمهور رئیس د جمعې پورز آشتن کارتر د دفاع د وزیر چوکۍ ته نوماند کړ او د سنا له تایید وروسته به د دفاع د وزیر په چوکۍ کار وکړي. کارتر له 2009 نه تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال وزیر او د وسلو پیرنې د څانګې د رئیس پر دندو کار کړی و. کارتر د خپل کار پر مهال د افغانستان او عراق د جګړو لپاره د امریکا پوست د وسلو او زغروالو وسلو د تولید او چټک انتقال په برخه کې د نظر وړ کارونه کړي، خو دی په خپله پوځي افسر نه دی. امریکایي چارواکو په شخصي ډول ویلي په داسې حال کې چې متحده ایالات په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې ښکیل دي، چک هیګل استعفا ته اړ شوی و او د سپینې ماڼۍ باور یې له لاسه ورکړی و. خو کارپوهان دا هم وایي آشتن کارتر به هم ونه کړی شي چې د پینټاګن او سپینې ماڼۍ ترمنځ ترنګلي اړیکې ښه کړي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون استاد سټیفان بیډل وایي دا چې کارتر د امریکا په دفاع وزارت کې پر لوړو او مهمو څوکیو کار کړی او د کلونو کاري تجربه لري، له دنه به بل مستحق او غوره کس دې څوکۍ ته پیدا نشي. پروفیسر بیډل وایي کارتر ته د دفاع وزارت پوځي او ملکي مامورین او کارکوونکي ټول درناوی لري. دی یو تجربه لرونکی او توانمند مدیر دی. فرانس پریس اژانس لیکي کارتر به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو ستراتیژي پر مخ وړي، خو د سپینې ماڼۍ له هغو چارواکو سره ممکن په ټکر کې شي چې نه غواړي د عمومي ستراتیژۍ په سترو مسلو باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا پخوانیو دفاع وزیرانو رابرټ ګیټس او پنیتا په دې وروستیو کې د خبري رسنیو له لارې په جمهور رئیس اوباما سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس پوز بې اعتماده کړی او په زیاتو مواردو کې له دفاع وزارت نه د تصمیم یا پریکړې صلاحیتونه اخیستي. پروفیسر بیډل وایي د دفاع وزارت او جمهور رئیس اوباما د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی د هغه د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې هغه مهال زیات شو چې د افغانستان د جګړې په اړه له پینټاګن نه مشوره وغوښته. اسناد او شواهد ښیي چې اوباما د پوز د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو استولو ته لیوال و، خو په دې هیواد کې په چټکۍ سره د عسکرو د شمېر کمولو لپاره مهالویش وټاکه چې په دې کار سره اوس هم د پوځي قوماندانانو ترمنځ خفګان پاته دی.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د دې اونۍ د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې اوري. د سې تومانچه جوړ شوې چې له خاوند پرته بل څوک نشي استعمالولی. ډیر خلک له یو شان پاسورډونو کار اخلي. لې به تاسو چیرنی او سروي سره سم په سلو کې درې څلويش کسان له ورته پاسورډونو کار اخلي. د کاناډا د اونټاریو په هنتون څیړونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسورډونو سروي کړی دی. دوی وایي په دې سروي کې د آنلاین لوبو یا گیم د ویب پاڼې د کارونکو 2.5 میلیونه پاسورډونه کتل دي. دا پاسورډونه د یو هکر له لوري خبره شوی و. د اونټاریو د څیړونکو له سروې څرګندېږي چې 40% خلک ورته پاسورډونه غوره کوي، خو په سلو کې 16% نور پیچلي پاسورډونه چې عموما نه کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څیړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 12 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 لخ خپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي او په سلو کې 9 نور د کورنۍ او حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څیړنه کې همدارس ویل شوی چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کېږي چې پاسورډ ورڅخه هېری شي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې یو بیا پاسورډ ذهن تسپاري، په سلو کې 12 یې په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% پر کاغذ لیکي او 20% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یو لزره عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد.
د جرمني یو کمپنۍ داسې تومانچه جوړه کړې چې که ورکه شي یا یې څوک غلا کړي نو د هغې له خاوند پرته بل څوک ترې کار نه شي اخیستلی. د دې وسلې آی پی ای له یوه ساعت سره وصل دی او که ساعت نه وي نو ډس پرې نه کیږي. دا وسله د دې لپاره جوړه شوې چې د پیښو مخه ونیول شي او که غلا یا ورکه شي بل څوک ترې کار وانه اخیستلی شي. د دې وسلې بیه حاضر دمه $1400 ده او ساعت یې $1400 ارزښت لري. د دې وسلې جوړونکي کمپنۍ غواړي چې داسې وسلې په تیره بیا تومانچې راوباسي چې د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني او ماشه یې یوازې د خپل خاوند په ګوته ډس کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړې سوي دی. له اوریدونکو په دې پروگرام کې اوري چې وای د ناامنۍ او ورستۍ پیښو اندیشمن کړي دي. د نور اوریدونکو بیا له اداري فساد نه شکایت لري. دا هرڅه د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونه کې له دوی نه په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې پر امنیتی مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلای شئ. ورپسې له دوی څخه اوري چې په خپل سیمو کې د خپل جدي ستونزو په اړه خبري کوي یا هم په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اداري فساد د افغانستان لپاره لوی ستونزه ګڼي.
اقبال نیم کندهار ولایت نه د افغان تېژم. زه د دې ستاسو د رادیو لاره ولله صدا پیغام ورکوم. کله د نړیوال او د افغانستان د حکومت ترمنځ امنیتي تړون پر سر باندې ماندرې او لانجې زیات شوې خو بل اخر هغه تړون لاسلیک شو او نړیوالو دا ژمنه کړې وې کله تړون لاسلیک شو په افغانستان کې به امنیت راځي، په افغانستان کې به سوله راځي. موږ خپل کومکو ته سره ادامه ورکو خو بیا هم سند لاسلیک شو خو بیا هم دې کړه ژمنو سره په اساس باندې نه امنیت رالی نه کوم بل داسې کاروف چې هغو دې ژمنه کړې وه خو حالت نور هم د بحران خواته ولاړی. ښه بېلګه د پکتیا د غمزه پلي کې ښه بېلګه وه چې 50 کس په شاوخوا کې افغانان خپل ژوند له لاسه پکې ورکوي.
زاجی خیلی گل دی پکتیو ولد دی مدخیل و لسواله نخبری کم دی جرلابات دی نخوگیانه و لسواله پر جمعی جمعات که بم خلاسو دری دیش کس هست پینگیری چی دی امام سه پسنگ که ویلورو دی خودوی پتین که دا بم خلاس کو دان مسلمان دی دان افغان دی زده هیچ افروانه لرم غیر دی اسلام لستا چی چوک دی اسلام پلیار روان وی دی کرام پل کرام پلیار روان وی خوده دا غا کامیاب که خوده دا جنتون نصیب که چی چوک دی کوپر کارونه کوی خوده دا جهانم دیده زوی که
مزه تیر غمزاد یورور دا کمی خبری چی واسه چی دا زاره حکومت خلق عجبان سر ایثبات لگی او لاری و چاری دیور خی اکمالات خی پا جی که چک نسته و دا خبر سر پسر که ثابت ده.
دا عبدالقادر د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ولسمشر او له ملي امنیت له لوی رئیس څخه مې هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي. دا ځکه چې د هیواد امنیت او په تېره بیا د کابل امنیت ورځ تر بلې د خرابېدلو لور ته روان دی. وسلام.
الله احسان یم د اوروزګان ولایت نه معیاري کنیول زما دا غوښتنه د حکومت څخه چې په افغانستان کې امنیت راولي او سوله راولي د طالبانو سره او زمونږ د کلي نزیری مین پټاو سی بیا ملي اسکار او پولیس راغلي بیا زمو ماشمان او پیغری زایری
کرامت مشرفی والی هم نسندان ولایت ملي تاسو لري کني ولیدا زما د افغانستان له خلکو له دا غوښتنه ده چې د دولت مخې ته ودرېږي چې دولت ته تش کوي او تش نه کوي خپل اسکار خپل اردو خپل پولیس خپل ملي امنیت ځواکونه د ورځې په 300 و 400 په تعداد د وجل کیږي او دا غیر لپاره هیڅ مخنیوي نه کوي. دا هغه کورنۍ چې ځامنې وجل کیږي هر وخت د افغانستان ننګرهار ولایت کې مظاهرې دي وکي. زمونږ رئیس صاحب جمهور پاکستان ته ورې ته زیر پاکستان رئیس صاحب جمهور ته د کرکټ ټکینی په یو لوه زمانه راشه په کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په هټ د زمانه کې رښتل خپل ځواکونه ته د مورال ورکه کوته نه راځستا یو پلاوی دي دلته راشي راشه کنړ ولایت په دلاشه پوه شو چې بسته پوستي د پاکستانیانو لخوا له منځه ولاړې.
افغانستان ولې پاکستان د چوکو د چوکو نه غاړه چې دا خبره یو کې بیگانه انسان نه زما دا پیغام دی چې موږ افغانان په خپل استخبارات او خپل اردو په خپل پولیسو باندې یاسي ولګي افغانان د غریب سره جوړی دی خو خپل اردو او پولیسو استخبارات باندې په یو کلک دغه ولګي په دې چې د پاکستان مخه ونیسي.
دا پاکستان پاتې برجنه کوي ز خپل د پاکستان نه دا پرم ابل او درو وخت دا پاکستان کې تربیې کې راتلل په چمنو غوډه کې دا تعلیم تربیې کې د مای ورور ورکو د باندې د تې بولې او پنجابیان نو هغه یې ته بوتل دو درې ساعت کې دا سلا تک تور شپې ولا ته سلا کې دا مانی سجدې زړې دې ورولې واتې پیدا اې ته یو د وخت تر کې خاص سره تر ماځګر کړي خپل چې پیدا د ماځګر تر ماځګر کنه سزا هر مرته خو دا ځانمرګې بتنه ستې راتل پاکستانان په نپیالې کې داخله پیدا په افغانستان کې د بریزل زاد وکړي.
محمد اسلام یاری ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه ازادي راډیو ته پیغام پریږم. پیغام یو وردار چې په هیواد کې ورستر ولې امنیت ته خرابې دوه په حال کې دی. موږ پولیس نو حکومت ډیر د پښولې دلې ډیر زه یې پسوې دی چې آتا د هیواد پلازمین امنیت لا دوی خوندې نه ساتلې. هلته لا پرتی پر چاونه و حملې توغندې بریدونه راکټي بریدونه نور دغل چې بریدونه کیږي آیا دا حکومت دا هیواد نه ساتلی؟
د عبدالقادر خبرې کوم د ننګرهار ولایت له جمهور رئیس اشرف غنی احمدي څخه مې دا هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي ځکه چې زموږ د هیواد امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو لورو ته روان دی. دا ځکه چې اشرف غنی احمدي اقلارې په خارجي ملکونو باندې ګرځي او د افغانستان امنیت ته هیڅ توجه چا نه ده کړې تر اوسه پورې.
زما د دې د روزګار ولایت ته چې د ولسوالۍ څخه خبر درکوم. ما غوښتنه دا ده چې زما پیغام دې ماښام پر شپږ نیمو بجو یا شپږو بجو باندې نشه شي او په پښتو باندې. ما پوښتنه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خاص مینونه دي او مزدوران او ملکیان ته کول کیږي هم او هره پوسیه ته هره پوسه چې خراب شي طالبان یې ونیسي خراب شي نو په وطني خلکو یې جوړوي. وطني خلک د بهي لاسونه وکشي او ماتې پورته کوي هغه د غرو سرو ته هغه سرونه په جوړي سنګران په وي سړکان په سمي مزدوران او ته درې په وطني خلکو یې جوړي.
زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. ترګاټان حکومت را باندې کړي تقریبا د درې میاشتې کېږي بندې. طالبان سلام سلام مټران باندې ډمبرې باندې کړي دي. حکومت بیا یوې خوا ته نه خوراک پریږدي نه وړ بل شی پریږدي دا وایي خاصه راګرځي مټروانان څخه. موږ د حکومت دا هیله ده چې موږ مټران لایک طالبان مټران لایک طالبان په دې خاطر مټران مات کړي دي چې دا مترګاټان لایک او خبرې ولهم مترګاټان نه لکه چې طالبان وچ مترام مترګاټان نه مترام نه لکه
زه شهزاد ننګرهار ولایت مسته شهزاد ولسوالۍ نه فتنصر کتماس کوم. زه د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د اطمینان ورکوم. اطمینان ورکوم چې افغانستان او د افغانستان خلکو دا چې د جای پاکستانیان مولین په خوله دی نه غوړيږي دا جهاد د پلان کې دی پلان کې دی. افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت شکر الحمدلله مسلمانان نه کافران نه دي پنځه وخت په مزه چې مو منځنه کوي د افغانستان فوج او د پنجابیان غول هغه دې نه کوي نو ملاتړ او ولا جهاد د پنځه کښې د افغانستان د خلکو نه وړو غټ نه ده فایش لارم خپل وطن خپل ساتنه وکړي خپل کور او د وطن.
زه د سنگین د ولسوالۍ څخه محمد رحیم خبرې کوم. زموږ وره نوول صالح خپل د ژوند له سدې زاري چې په داسې حال کې چې موږ د یار حکومت مشرګاټان بند کړی دی وطن کې طالبان دي سړکان بند کړی چې د پیادلار د ګاډي لارې هغه وس ترکښو کړی پر پوسټو ټکان کوي. حکومت خپل په بازار کې ناشې موږ داسې زیرې چې خپل د
تاسو راوځو دکان کې نه چې راځي تاسو په دکان کې د پلانکې شې دي 300 روپیا شي یو مشر د بازار یو غونې وړنه شي سل دا زموږ حکومت دی.
زه حاجی عبدالحمد د کندهار له ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د کندهار کوم شرکتونه او سورمان چې دي دا په نیمه فیصد په ټپه درېدلی دی په خاطر د دغه چې په ټول زابل ولایت کومې ولسوالۍ او په مرکز کې د قومندان لیونۍ لخوا موټرسایکلان په ټپه درېدلي دي، نو دا کوم سامانونه او موټرسایکلان چې به زموږ له کندهاره له شرکتو تلو دا په زابل ولایت کې بند شوي دي. په نیم فیصد دی په سلو کې 50% زموږ شرکتونو دغه په ټپه درولی دي. زه صدیق الله د ولایت سور ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ په منطقه کې موټر نشته، موټرسایکلانو څخه استفاده کېږي، نو قومندان روغلی ونی موټرسایکلان بند کړي دي. نو زما یو ماما چې مار وهلی و ما تر روغتونه پورې رساوه، هغه د موټرسایکلان بند و، نو د هغه نیستۍ له وجه هغه ساعت ټول مقامات څخه دا جدن دا قضا وهیل لرو چې دا مشکل حل کړي.
ګلخان د ننګرهار نه خبرې کوم. په افغانستان کې بودنه کې خوشحالۍ کې حل ډزې کوي چې دا یو منفي اصل دی. د افغانستان دولت نه موږ غواړو چې دا د ډزو والا ډزې په افغانستان کې بندې چې په دې خوشحالۍ کې دا ډېر بد خطرات لري. وسلام په زندګۍ
مات زلایت نه خدای خبره کوم چې په لایر کې د دوه کړې موټرسایکل بنسټ شورمان والا خانه والا او ټول پروشن ته ټول د لاسترزنی ناستې خواري نه لري. نو دا مشکل لو زابلانو چې پېښ کړه د مولا زمو رئیس اشرف خانی د خدای غوړ چې زړه سره د دې ته د حل ټکی شي.
مالیا زابل د سیرې د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ څنګه دا ده چې موږ ولسوالۍ ته یو ځینې یو لار د شارې طرف څخه راغلي ده. موږ دا غواړو چې موږ په دې نور لارې چې یو د زابل کلي یو سوایي دا لار ده او یو په سر بازار کې یو بل لار راغلي. موږ الله خدای خوښ لري چې موږ دا غدواري لارې خلاص.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خپلواک مبارز د خوګانو څخه خبرې کوم. د افغانستان په اوسنۍ وضع باندې دا چې انګریزان تقریبا 1950 کال په خو افغانستان ته د راتلو په لمه لټولې جوړولې او افغانستان باندې يرغلونه د سرو زرو د جام ساتنې مفکوره لرله، د دوی د زړو غوښتنو او دا نو دا تر سره کول په لار کې کار کولو اوس هم برخط کې اخلي. هلاین په شکل باندې کې ره هم شپږ میاشتې زموږ انتخابات وزنډول او هم ناکام او کامیاب په یو سن کې کېنول. د دوی د جهاد پلویانو په نامه ډیر وړوکې ټوکم وخت ورسولو او د افغانستان نیمایي برخه باندې د چوکۍ او قبضه کولو دا وګړي وټاکه. دوی زموږ هیواد سمبالولو او د اردو د سمبالولو او پوځ د جوړولو د لپاره بهاني لټوي چې دوی باندې موږ باور نه لرو. دوی درنې وسیله ورکوي، دوی سمبالوي نه، په دې خاطر باندې دوی خپل اهداف لري دلته.
زه د کونړ د ولایت نه تاسو ته په اړیکه کې ما سیوا نن سبا په فوج کې زمونږه لکان تللی وو او څنګه لږ درو د چانه پنځل لږ درو د چانه شل زره واخستلی او کو دی ودو دې کوم په سر دې کله کنده دې کله ټولې مشر دې ک لیوا مشر دې دا ټولې روپو اخلي سیبا کما تاسو را بي تقایمه نو دې په دې نمبر او ټولو خل کې دا سری دي.
افغانستان کې صدا زم زمي غټي کړي دي اوسم په تهلن پر سر د قدرت باندې دي او د پاکستان د استخباراتو غټ خلک دي. نو مان نه مشخص کوم باید چې اول دغه محکمه تراکش سي او دغه د واک سره لري سي او بل غوښتنه مې ده چې کم په افغانستان کې چې کم رهبران و په وخت د روسانو یا هغه ګلبدین و مستا سیاف و دا شورا یې نزار و او د محقق کوم کابینه و هغه مو سپیلن پر سر د قدرت دغه خبرې د هغه وخت سره شروع دي چې دا تزادونه د خلکو په مابین کې دي چې کوم د رهبران جوړ شو د افغان د کابل تاریخي شهر باندې په کندواله باندې بدل کې و. سلام
زه حاج عبدالله د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره، دغه د ګرشک چارواکي چې دي، پر خلکو باندې داسې دوکانونه، داسې ځمکې او دوکانونه خلکو ته ورکړي چې د هغو په لاس کښې خپلې تعرفې او خپل شان موجود دوی خلکو ته ورکړي دي. دا د ګرشک چارواکي چې دي، پر خلکو بیا پر نورو باندې خرڅوي، هغو ته ټالو ځمکې ورکړي. دغه د نوزاد خواته چې دا سړک تللی، د نوزاد ولسوالیو خواته، پر دغه بغلو باندې شاته مارکیټ
اشرف غنی صاحب څخه چې په دې دغه باندې په دا مرسته باندې سم غور وکړي. دا مرسته غریبانو ته نه رسېږي، باید چې 600,000 روپۍ 600,000 افغانۍ غریبانو ته رسېږي، په هغو کښې 2,000 ورسېږي، 8,000 دغه زورور خلک په جامو کښې اچوي. نو باید دا دې خلکو ته په لاس ورکوي چې هغه وینې د دغه مستحق یې.
نصیر الفت یم، د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. بس اشرف غني ته مو دا پیغام دی چې په زابل کښې ډېر ظلمونه روان دي. دغه ښاروالۍ والا د بس حکومت امریکایان لاړو، حکومت مسکین شولو، د کورو څخه هم بس روپۍ غواړي، مالیې دي، او د دوکانو څخه هم غواړي. د غو نه مو ګټلې نه دي لکه حکومت څه وړي، بس ډېر ظلمونه کوي. بس د دغه مالیو څخه ډېر په عذاب یو.
زه قومي حاجي مومن خان یم، قومي مشر حاجي مومن خان سوچ دی پکتیا په مابس کښې شپې ورځې تېروم. پکتیکابس ته را وړي په پښتو له پکتیکا کښې څه نوم یې نوم دې لوړ کور دې ډګر په پکتیکا کښې نو مابس لرو، نو شی لرو. د دغه قاضیان او دا سرنوالان او دغه والیان او دا خلک دا درتیان مونږ سره ظلمونه کوي. دا غنده کښې نو مابس لرو، نو شی لرو. زموږ محکمې ده، محکمې چېرې یو په پکتیکا کښې محکمه په پکتیکا کښې کېږي. مونږ ته دې مابس جوړ کړي، پلیاز دې خدای دا مابس را ته جوړ کړي.
زه د غزنی ولایت څخه خبره کوم. موږ غزنی ولایت کښې د غزنی ولایت چارواکي، بالخصوص پولیس، سرنوالان، قاضیان، اوس یو لوی تجارت شروع کړی دی. شپې له مالیه ماښام له مالیه را شي، موږ هلکان یا له مکتب نه وړي، 10 کلن 8 کلن هلکان یوسي. ته بیا پیسې غواړي، ټلیفونونه را ته کوي، دومره ډالر را وړئ که نه وړ کښې در خوشي کوو که نه وي. وروره، موږ د هغه ته د طالب په نامه دوسیه جوړوو. اوس هم د غزنی ولایت سرنوالۍ مباس کښې په وزیر زمینی کښې موږ 40 نفر شاوخوا کښې هلکان یې وړي دي. د پښتنو پټي دي، ټول هلته بندیان دي، په ډېر بد حالت کښې دي. نه ډوډۍ ورکوي، نه خرڅ ورکوي، نه خوراک ورکوي. موږ غواړو د ازادي راډیو له لارې دغه اشرف غني ته او د هغه نورو چارواکو ته دغه موږ پیغام ورسي او د دغه لپاره یو هیات را ولېږي.
محمد زوی داسې درته وایم چې زه یوه پر مځکه املاکي شرعي قانوني مالیدوي لرم، د مرګې مدیریت نه و. ما ته ستونزې پیدا کړې دي، زما کعبه نه را کوي. نه دا ښایست دی چې د اشرف غني ته دغه پیغام ورسوي چې دغه موضوع تر هغه ور لاندې ونیسي، دغسې کسان د شپږو څخه لرې کړي.
زه دخیالی ګل د پکتیا ولایت د مدخیلو ولسوالۍ اوسېدونکی، د ځاځیو د اریوب اوسېدونکو نه ما دا غوښتنه ده چې د ځاځیو په سره کې که چا رشپت واخېست، یا خدای ته جزا ورکړي په یغې دنیا، که څوک یې مخالف، یا خدای ته جزا ورکړي په یغې دنیا، که مشران دي، که کشران دي، که حکومت دی، که طالبان دي، ټولو نه ما دا غوښتنه ده چې اول د خدای په خاطر، بیا د قرآن په خاطر، چې تاسې ایمان پر وړئ، چې د دې سرک په معامله کښې هر چا زبردستي ونه کړه، هر چا همت ونه کړو، خدای دې د کور داسې کاندې کپر کړي.
دا زما غږ ولې نه اورې؟ دا ولې دا راډیو ته د اسټېشن ته نه ورکوئ چې دغه زما وم؟ زما سره دغونې ظلم شوی. زه د روزګان د ولایت د دراود د ولسوالۍ څخه دغه نارې در وهم چې زما سره یې نیولې دي په زور، د چارواکو نیولې دي، سکور یې را چور کړي دي، دوکان یې را چور کړي دي. د اشرف غني و لوړو مقامات څخه ولې دا زما اواز نه سپروي خپلوي؟
پښتو کښې مې تقاوت کړی دی، بیا دغه کارت میوند مې پر اوسه براهل اخلاص ول رای نه کوي چې تقاوت مې دو ځای نه واخلئ، بیا یې واواخلئ. سر چې بیا ورغلم بیا یې رانه وای لیاز د خدای تاسو ورشئ، نماینده م ور ولېږئ په دا ریاست تقاوت کښې. تمام هر وخت دغه خلک چې ژوند یې، حیات یې، ځواني یې، وخت د خدمت ملت خلکو کړې وه، سرګردانه ګرځي. واړه واړه لکان یې لوستلي او باش بې تعلیمه، چې نه احترام کا، نه عزت یې وچه په نظر کښې نیسي. ما 15 کاله منصبداري کړې، 10 کاله استاد هم پر دوی ملي کښې. دوه ورشلته یوه نفر ته ودرېږه، هغه یې ځواب نه درکوي.
د افغان پاوز د پخوانی غړي څرګندونې مو لګنو نورو ټلیفوني پیغامونو سره یو ځای له ازادي رادیو واورید چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام چې زیات وخت یې د اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې شوی وو د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.